آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسن فریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د سراج الاخبار د سلم کال په مناسبت یو خاص ریپورت لرو.
سراج الاخبار افغانستان دوی لوی مبارزه مخته چولی، یوه له استبداد سره مبارزه او بله هم له استعمار سره مبارزه.
کندهاری شاعر وژما غرنی خپل شیرونه را اوروي.
ولې مې زړه داسې خطا دی چې دا ولې؟
په عدم تشدد باندې د لګېدلیو تورونو په باره کې د نامتو محقق او لیکوال جیمز شارپ له نظریاتو خبرې شو. نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه واورئ چې لینا شریفي لولي.
د تاریخي ناولونو د لیکوال او محقق غوث خیبری د ادبي او علمي خدمتونو د درناوي په ویاړ تېره اونۍ د سویډن په مالمو ښار کې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د دوستي فرهنګي ټولنې، آریانا کلتوري ټولنې او په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز په شریکه رابللې وه، د نامتو لیکوال غوث خیبری په ژوند او آثارو مقالې واورول شوې او ښاغلي خیبری ته د هغه د فرهنګي خدمتونو په خاطر ستاین لیک ورکړ شو. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د آزاد و رسنیو انجمن وایي هغه امریکایي عسکر باید محاکمه شي چې په اروزګان کې افغان خبریال احمد امید خپلواک وژلی دی. د دغه انجمن سرپرست ضیا بومیا آزادۍ راډیو ته وویل
دین استقبال کوو چې بالاخره د ژورنالیست قاتلین پیدا کیږي او غوښتنه مو دا ده چې له هغو سره ملی او نړیوالو قوانینو په اساس برخورد وشي او د هغو کورنیو ته جبراني خساره وشي.
احمد امید خپلواک د جولای په 28مه نیټه په ترین کوټ ښار کې هغه وخت ووژل شو چې په دغه ښار باندې طالبانو حمله کړې وه. تیره میاشت د ایصاف یوه ویانده ومنله چې ښاغلی خپلواک د ترین کوټ د حملې په وخت په صحوه کې وژل شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د مشرانو جرګې د هغه شکایت په ځواب کې چې د روژې په مبارکه میاشت او کمکي اختر کې ځینو ټلویزیونونو اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي وو، وویل چې په افغانستان کې د بد اخلاقۍ د رواجېدو لپاره فعالیتونه روان دي. سید مخدوم رهین په دې باره کې څه وعده ونه کړه چې له هغو ټلویزیونونو سره به څه چلند کوي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړیو په وینا یې اخلاقي معیارونه نه دي ساتلي، خو د بازار په ځینو کاسټونو او د انټرنټ په ځینو سایټونو یې نیوکه وکړه او وی ویل
کاسټ های در بازار است که با دیدن شما هیڅ تصور نمی کنین که اصلا اخلاق
په بازار کې داسې کاسټونه هم شته چې تاسو به هیڅ ګمان ونه کړئ چې په دنیا کې د اخلاق او فضیلت په نوم هم څه شی موجود وي. داسې انټرنیټي وی پانشته چې یوازې د بد اخلاقۍ لپاره دی او ځینې داسې وی پانشته چې خلک یوازې قمار وهلو ته هڅوي.
د یادولو وړ ده چې سید مخدوم رهین دوه کاله پخوا چې په دوهم ځل د اطلاعاتو فرهنګ وزیر شو وعده کړې وه چې د هغو وی پانو مخه به نیسي چې بد اخلاقۍ خپروي. په ننګرهار کې د جلال کوټ ادبي خوځښ لخوا د ځوان لیکوال مبارز زیرمن د ناول په غم کې تانه کمنیم مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې چې د جلال آباد ښار د میدیوتیک په دفتر کې جوړه شوه، ګڼو لیکوالو او د ادبیاتو مینوالو برخه واخیسته. له یو بل راپور سره سم د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال جورج اورویل مشهور ناول چې 1904 اتیا نومیږي په کندهار کې د وروستي سړي په نوم له چاپه را ووت. د دې ناول پښتو ژباړن عزت الله پیژند دی. او وروستی خبر دا چې په غزنی کې د اوو تاریخي آبدو د بیا رغونې کار پیل شو. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله سرواری ویلی دی چې دغه آبدې د مسلکي او مجربو کسانو په لاس رغول کیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقامات وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې په غزنی کې د 24 تاریخي ځایونو د بیا رغولو پروګرام لري.
په خوست کې په لومړي ځل د ښځو لپاره خاص کتابتون جوړ شو. په دې باره کې امیر بهیر دغه ریپورت راستولی دی.
د لومړي ځل لپاره د خوست د لوستو مېرمنو په منځ کې د کتاب د مطالعې د کلتور د ودې او پراختیا او د هغوی د علمي او مسلکي زده کړو د کچې د لوړېدا په هدف د خوست د والي عبدالجبار نعیمي په لاس د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په ودانۍ کې د یوه لوی کتابتون پرانیسته وشوه. د کتابتون د پرانیستې پر مهال د خوست د ښځو چارو د ادارې مشرې مېرمن خور په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر له مسؤلینو څخه له دې امله زیاته مننه وکړه چې په خپل مالي لګښت سره یې د ښار په مرکزي برخه د ښځو چارو په ریاست کې یو داسې مجهز کتابتون جوړ کړ چې د دې ولایت لوستو مېرمنو د ډېر پخوا راهیسې هیله درلوده.
خویندې چې په پانتون ده، په درمالمین کې ده، مالمین دي، دا نور خویندې چې په مؤسسو کې کار کوي. مونږ د اعتداد ورکو چې په پانتونو کې دي، درمالمین کې دي، د کړای شي چروشي کتابونه نه د استفاده وکي.
د خوست د ښځو چارو د ادارې مشر ول دا نوې کتابتون چې ټول مالی لګښت یې د یونما ولایتي دفتر په غاړه درلود، په سلګونه جلد نوې علمي، درسي او کلتوري کتابونه لري او د خوست د لوستو مېرمنو د مطالعې لپاره پرانیستی وی. د بل خوا په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر مسول ډاکټر رضا الله د کتابتون د پرانیستی پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به په راتلونکي کې هم د دې کتابتون د علمي بډاینې او پراختیا لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا کتابتون اما کتابتون دی دوی پوره اېدی د پر کتابونه او میزو چوکۍ د شون ته هیڅ ول ترسو د کتاب او د لوستنې په خویاندو کې د کلتور او د بیا مومي او پاین سامان کې د خونکو او د لوستونکو لپاره د ظرفیت او دوی د ارتقا لپاره زمينه مساعده شي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د سیمایلوال په توګه په خپل لوند سرګندونو کې د خار په دننه کې د ښځو په نوم د وزنګړي کتابتون جوړیدل دا غوي د مانوي او ټولنی شعور د ودی او غړیدا او مسلکی پوهې د کچې د لوړیدا لپاره یو مهم او بارزښت ګام وباله او دا ډی ورکړ چې د به په نګدي راتلونکي کې د مرستندوی ټولنو په همکارۍ سره د دې سیمې د لوستو او نلوستو مېرمنو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړیدا لپاره د حرفوي زده کړو لنډمهاله روزنیز کورسونه جوړ کړي ترڅو هغوی مسلکی روزنه ترلاسه کړي او لدې لارې د فقر او نور له احتیاج او شغورل شي.
امیدوار چې پراتلونکي کې نور هم مرسته په دلاره کې برخه باندې ترڅو موږ خوند وکولای شي چې په یو آزاد فضا کې د سولې په فضا کې د یو ډېر آرام فکر سره د خپل کتاب مطالعه زه د یونما د ولایتي دفتر د مرسته څخه مننه کوم. امیدوارم چې خپل مرسته دوام ورکړي. د خوست په ولایت د شوزو چارو ریاست او یا د شوزو نور هغه ستونزې چې ولسوالۍ کې لري موږ باید ټول دې ته ژمنو چې ان شاء الله د ستونزو په حل کولو
د معلوماتو لمخې کسه هم چې د تیرو دریو کلونو په بهیر کې د ښار په دننه کې د پنګوالو په شخصي لګښت د اطلاعات او کلتور ریاست او د شیخ زید پوهنتون د مشرتابه په راوخ سره د ځوانانو د مطالعې لپاره د ښار په مرکزي برخه کې په زیات شمېر کې لوی او وړه کتابتونونه چې په بېلابېلو ژبو لیکل شوي په لسګونو زره علمي، فرهنګي او د ښوونکو د اړتیا وړ درسي کتابونه لري جوړ شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست په ښار کې د لوستو ښځو په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړیږي. که څه هم چې ځینې خزینه ښوونکي د دې نوي کتابتون جوړېدل یو ښه پرمختګ بولي، خو دوی وړاندیز کوي چې دې ته ورته کتابتونونه دي د ولسوالیو په کچه هم جوړ شي ترڅو له دې لارې د لرې پرتو سیمو د خزینه ښوونکو او زده کوونکو په منځ کې هم د کتاب د مطالعې کلتور راژوندی او دود پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په هرات تیاتر کې درې کاله پخوا شل کسه شذو او جنو کار کاوه، خو سشمیر درې یو ته راټیټ شوی دی. په دې اړه د شرف الدین ستانکزی د ریپورت دا ورېدو بل نه درکو.
مریم حسینی خپل ځوان لور سونیا حسینی سره یو ځای د هرات تیاتر څنګه کې دنده باندې بوخته ده. دغه میرمنو د ازادي د رادیو د راپور د ترتیب په مهال د افغاني میرمنو د ورځنی ستونزې یو برخه تمثیلوله. وی ویل نیت لري څو په ورته ډره مو د خپلې ټولنې هغه ناوړ دودونه سم کړي کوم چې د میرمنو ژوند تهدیدوي. خو دغه مبارزه له ستونزو څخه هم خالي نه ده. څه ډول؟ میرمن حسین براتو وایي
چندین بار ما تهدید کردن که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتین.
څو پلازه تهدید شوم راته ویل شو چې ولی په تیاتر او سینما کې کار کوي، خو زه د خپل ټولنې د سمون په غرض د غدان د سره مینه لرم. د چا تهدیدونو او بدو ردو ته مې غوږ نه دی کای. حتی داسې هم شو چې په ټلیفون سره بیره د سیمې خلک مې په لار کې ودرېدل د وهلو را بولو اقدام را باندې وکړ. څو د سینما له کار مې منع کړي، مګر ما باک نه ده پراوړی. د مامورینو په وینا هرات تیاتر کې درې کاله وړاندې د سړیو ترڅنګ شل تنه میرمنو دلرله. خو اوس درې تنه هغه هم ځینې په مستعار نوم سره کار کوي چې لوی عوامل امنیتي تهدیدونه یاد شول. د هرات ولایت تیاتر د ملي ادارې مدیر د خپلو کارونو تر مخ ځینې خنډونه تایید کړه. په ځانګړي ډول یې د ښځینه کارکوونکو شکایات جدي وبلل. د میرمن مینا امانی په نوم د یوې ځوانې لوبغاړې نوم یې په ژبه راوړ. ویې ویل هغې او نورو ګڼه کارکوونکو یې د دندې په پرېښودو سربیره کور کې کېناستې او یا خو هم د میرمن امانی په څیر له هېواده بهر وتلي دي.
ما چند نوع تهدید داریم. یکی تهدیدی است از طرف خانواده، یکی از طرف قوم تهدید میشه، چیز طبیعیه.
من سو دوله تهدید دونه سر مخلوم لیده چه زین وقت کورنه مخالفت وی کم چه دایه و طبیعی موضوع ده. بل دوله ده مذهبی کلی و گواه خونه دیده زکه هیراتی و دودی زرطوله نده. دلتا چه مرمن کار ترازی دیره زنگری کالو اغوندی چی نکتر کوتهی پکین غفتی وی. سو پا ده غده ولی چوک ونه پیجنی داده و تهدید دونه جدیدی. خدیت سمنگ ناری نه پکی داری گو
و ما که مردم همیشه مورد تهدید قرار میگیریم.
ده هرات تیاتر مدیر په ځینې مواردو کې د حکومت له کمی پاملرنې من جمله د معاش کمښت څخه هم شکایت وکړ.
بزرگترین معضله که ما داریم عدم بیتوجهی مسئولین میباشد.
میرمن امانی د 25 کلون عمر په لرلو هرات تیاتر کې وکاله کاری سابقه لرله. د راپورونو په اساس په دا وروستیو کې ناڅرګندو کسانو د پرله پسې ګواښونو په وجه د مسلک ترڅنګ د هیواد پرېښودو ته اړ ویستله. دا او پټولی زړول د هرات د تیاتر ستونزې مې د هرات د ولی لویان محیدین نوري سره شریک کړې. که څه هم مشکلات یې تایید کړه، مګر ورته میرمنې حکومت ته په موقع د اطلاع په نه ورکولو ملامت یې وګڼلې.
ځینې کسان په خواشینۍ سره باید ووایي چې د دې نه ناوړه استفاده کوي او وایي چې موږ په تهدید کې د بهر هوایه کړې ده او ځي که نه نو په دې هرات کې زم ژوند کوم ته هم ژوند کوي. زموږ کار به د دوی تر کار هم ډېر ستونزمن اوسي، خو موږ نه تښتو. کسان په خواشینۍ سره د دې نوم نه په ګټه اخیستنې سره په بهر کې ځان ته سیاسي پناهندګي غواړي، خو هغه کسان کوم چې تهدید ورته مخامخ دی، کوم چې تهدید کېږي، موږ د اول په جریان کې کښېږدي. نه دا چې دوی راځي مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه او دا په جریان کښېږدي، راځي خپل ځان ته کیسونه جوړوي.
خو تر تهدید د میرمن بیا دا نه مني چې ګواکې حکومت ته اطلاع نه ده ورکړې. د بیلګې په توګه میرمن حسیني ویلي وي امنیتي پیښې سره همزمانې امنیتی ادارې په جریان کې اچولي مشکلاتو ته یې رسیدګي ونه شوه.
در صورتی که ما د منطقې خودمون که همراه همو بچا که درگیر شدم،
کوم محل چې کار ته د تللو په وخت کې ځینې خلک زما په لار کې ودرېدل، سم دستي مې مامورین خبر کړه، هیڅ کاري ونه شو کړای. افغانستان کې له کابل وروسته هرات د هیواد په کچه د تیاتر لرغونی سابقه لري. دغه ښار کې استوګن ټولو هغو کسانو سره چې ازادۍ راډیو خبرې وکړې کار څخه یې راضي وه. هیله لرله چې حکومت به شته ستونزې او نیمګړتیاوې ډاکي او په کورنۍ تولید سره به د بهرنیو ډرامو، فلمونو او نورو خپرونو مخه ونیسي. د کوم څه په ذریعه چې دوی وایي د ټولنې کلتور او ځوان نسل د خرابۍ زمینه برابرېږي.
که په هرات کې د تیاتر ممثلانې مخ په کمېدو دي، خو عام نظر دا دی چې په افغانستان کې شاعرانې مخ په زیاتېدو دي. له ځوانې شاعرې وږمې غرنۍ سره مو د تیلیفون له لارې مرکه کړې ده چې دلته یې اوري. په دې وروستیو کلونو کې په ولایتونو کې، په کلیو کې، په اطرافو کې شاعرانې ډېرې سوي دي. شاعران خو پخوا هم وو، خو اوس شاعرانې هم ډېرې سوي دي. ځینې خلک وایي چې دا سواد عام سو، له دې سره شاعرانې هم را پیدا شوې. ځینې نور خلک بیا یو بله خبره کوي، وایي راډیوګانې ډېرې شوې او موبایلونه هم ډېر شول، نو د موبایل له لارې له راډیوګانو سره او دوی شعرونه وایي. دوی د شعر مخاطبان پیدا کړل او اوریدونکي پیدا کړل. نو څوک چې شعر هم وایي د ځان لپاره خو نه وایي. نو وږمې غرنۍ ته پکې څه وایې؟ دا اول دا راته وایي چې شاعرانې رښتیا هم ډېرې سوي دي، ته دا نظریه منې؟ او که منې نو علت یې څه دی؟
ولاغم کښتا که ووایم چې ډېر سوي دي هم صحیح خبره ده، او که ووایم چې نه چې ډېر سوي هم به صحیح خبره وي. فکر کوم چې در کفاتو که په اندازه به اوس یو څه ډېر سوي وي، خو که شعر شعر یې نو به موږ ډېر وختو وایو، او که نه نو.
یعنی ستا مطلب دا دی چې که کمیت زیات سوی هم وي خو کیفیت ډېر مهم دی، دا ویل غواړې؟ البته ځینې خلک د ادبي ټولنې ته جوړې سوي دي، لکه په کابل کې سي د میرمنو بهیر دی، په ځینو ولایتونو کې هم دا بهیرونه جوړ سوي دي. دوی دا د میرمنو او نجونو د ادبیاتو د غوړېدو یو لوی عامل ګڼي. ستاسې تجربه او نظر څه دی په دې باره کې؟
د ځان په باره کې که درته ووایم، بدبختانه چې زه خو غونډو ته لاسرسی نه لرم، زه په کور کې یم، څلور ډالو په منځ کې اوسی زما هغه یو سپیکر سره ستا هغه کار دی او د نورو د خوندو د کاره چې زه کوم معلومات لرم بیا د دې غونډو خو ډېره کسره سوی ده.
وژنې غرنۍ داسې یو تازه غزل لري، ته خو غزلونه لیکې، داسې تازه غزل لري چې په دې شپو کې دې لیکلی یو اورېدونکي ته یې واورې.
یو غزل دی چې وایي: نن مې زړه داسې خطا 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 دی چې دا ولې له جانانه پټ په زړه کې پکې لا دی، چې دا ولې جانان خو په ټول ژوند کې زما یو ځل مېلمه نشتو، خدای غم یې هر شپه زما مېلمه دی، چې دا وایي هغه یار چې د کلونو مسافر و خو نن راغلی، یار هغه دی خو دا زړه یې هغه نه دی، چې دا وایي د خپل زړه د میکجې شراب مې ټوله یار ته ورکړل، خو یار هغسې خمار دی نشه نه دی، چې دا وایي شپه سوه تېره لمر هم راغلی وروي د وړانګو غشي، خو شبنم لا د ګلاب غېږ کې وده دی، چې دا وایي.
او ډېر عالي. خو دا پخواني شاعران خو خصوصا دا کار کوي چې په غزل کې مقطع او په مقطع کې بیا د شاعر یا شاعري تخلصي، خو ستا په غزل کې ما دې شي ته پام نه سو، څنګه دا کار ضرور نه ګڼې ورپام دی نه وو او که څه بل چل دی؟
نه، په نورو غزلونو کې نه خپل نوم یا تخلص راوستی دی، خو په دغه کې نه پوهېږم، همدغه وروستۍ بیت همداسې راته راغلی چې هغسې زما نوم نه شو ځای.
وژمی غرنۍ دا خو دې یو وروستۍ غزل وه، پخوا که دې د پخوانو شعرونو چې فرزن څو میاسې پخوا دې لیکلي یا څو کاله دې پخوا لیکلي، که غزل یې که نظم یې که څلوریزه یې که هر څه یې، یو بل څه هم اورېدونکو ته که واوروئ.
دغه غزل مخکې مې د آزاد شعر په نامه یو شعر لیکلی دی، هغه به درته وړاندې کړم.
ډېر عالي.
تا به ماته ویل ماته دې ټوله مینه راکړه، زما په لږ مینه کار نه کېږي مینه، ما چې همداسې وکړل تا ته مې ټوله مینه په لږ ساعت کې درکړل، خو پر تا بوج شول ته تازار غونجې شوې ته ناقرار غونجې شوې، له ډېرې ډېرې ستومانۍ اشنا پر سپین تندي دې خولې داسې راسي لکه په سپینو سپینو شګو کې چېنه جانانه، لکه په سپینو چنه شګو چې اوبه جانانه، په هغه حال کې چې په سترګو چې غصه پیدا شوه زما لپاره په زړګي کې دې کینه پیدا شوه، ما ته دې راکړل د مینې په بدل کې آشنا، داسې څوک نه کوي د مینې په بدل کې آشنا، چې توان دې نه درلودې ولې چې داسې غوښتنه کول، ما خو دا کار ستا په غوښتنه وکړ اوس نو خطا ولې یې اوس په ګنا
ډېرلی ډېرلی. خدای دې کامیاب لره.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د بشر مشترک کور یعنی ځمکه مخ په تودېدو ده، چې ډېر مشکلات ورسره پیدا کېدای شي. په دې اړه د یو رپورټ ژباړه وشمه رشیدی لولي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي لپاره فوري او جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د وویل په اقلیمي تغیراتو باندې د سر نه خوګولو نتیجه ده چې هم د اوست ختیځ افریقا خلک له سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او د استرالیا شمالي سیمه لویو سیلابونو ځپلې ده. بان کی مون چې د استرالیا په سیدنی پوهنتون کې وینا کوله، په هغو کسانو نیوکه وکړه چې له اوس هم د هوا کال په کال تودېده ورته عادي خبره ښکاري او بلکې ګمان کوي چې د ځمکې اقلیم مخ په تودېدو نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې ساینس ثابته کړې ده چې اقلیم اوس کال په کال مخ په تودېدو دی. د واشنگتن پوسټ له راپور سره سم بان کی مون دا خبرې په نیوزیلند کې د بحر الکاهل د جنوبي ټاپوګانو د اوسیدونکو په کلنۍ غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. دای د دې سفر په وخت سولومون او کریریباتی ټاپوګانو ته چې د سواحلو اوبه زیاتې شوې دي هم ورغی او وی ویل د کریریباتی په سواحلو کې راورېدونکې اوبه موږ ته دا پیغام لري چې د اقلیم له تودېدو سره د مقابلې وخت را رسېدلی دی او که ځنډ کوو نو بیا به خورا ناوخته وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د بحر الکاهل جنوبي سیمې ته د خپل سفر په وخت د اقلیم د تودېدو خبره په داسې وخت کې بیا بیا یاده کړه چې په جنوبي افریقا کې د نړۍ د 193 هیوادونو د استازو یوه نړیواله غونډه جوړیږي چې د اقلیم د تودېدو په مخنیوي باندې غور وکړي. ساینس پوهان وایي چې په وروستیو کلونو کې د هوا د ناڅاپي تودېدو اصلي وجه دا ده چې په فضا کې د کاربن دای اکساید په شمول ځینې ګازونه زیات شوي دي. کاربن دای اکساید او ځینې نور ګازونه د صنعتي کېدو له دوران څخه دمخه په دومره پیمانه نه خپرېدل لکه اوس چې فابریکې، موټر او نور ماشینونه خپروي. د ساینس پوهانو په نظر که اقلیم همداسې مخ په تودېده وي نو په زراعت باندې به ډېر منفي اثر پرې وسي. د سیندونو، ویالو او کاریزونو اوبه به کمي او د سمندرونو اوبه به زیاتې شي او د انسان روغتیا ته به هم تاوان پېښ کړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په تیره بیا د مطبوعاتو په تاریخ کې یو ډیره مهمه واقعه د سراج الاخبار او کلا دقیق وایو د سراج الاخبار افغانیا خبریده ده. د دې اخبار د پیل کېدو 100 کاله پوره کیږي او په همدې مناسبت زموږ همکار فیض الله قرداش د افغانستان د علومو اکاډمي له سلاکار حبیب الله رفی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له رئیس عبدالحمید مبارز سره مرکې کړې دي او دلته د همدغو مرکو په اساس یو مطلب اوري چې لینا شریفی لولي.
که څه هم په افغانستان کې په لومړي ځل اخبار د امیر شیر علی خان په زمانه کې خپور شو، خو د ښاغلي رفی په نظر سراج الاخبار افغانیه ځکه د افغانستان په مطبوعاتو کې ډیر مهم ځای لري چې له هغه راهیسې د افغانستان د مطبوعاتو بهیر منظمه او پرلپسې بڼه خپله کړه.
سراج الاخبار یو اغیزمن اخبار و ځکه چې د سراج الاخبار له نشرېدلو سره په افغانستان کې د مهالنیو خپرونو لړۍ راونښلېده او تر ننه دوام لري. تر سراج الاخبار وړاندې شمس النهار 3 کاله مخکې چاپ شوی و چې بیا بند شو، او تر سراج الاخبار وړاندې سراج الاخبار افغانستان هم 15 کاله وړاندې نشر شوی و چې لومړنۍ ګڼه یې وروستنۍ ګڼه هم شوه. لیکن د سراج الاخبار افغانیه له نشرېدلو سره دا لړۍ پسې راوغځېده او اخبارونه زیات شول، د مرکز نه ولایاتو ته ورسېدل، آزادو خپرونو ته زمینه مساعده شوه او بالاخره 3 دورې آزادې خپرونې وشوې. او اوس هم چې کوم نهضت د مطبوعاتو دی، هغه د سراج الاخبار یا د محمود طرزي د هڅو سره تړلی.
سراج الاخبار د سراج الاخبار افغانستان په نوم په اول ځل 106 کاله پخوا چاپ شو، خو لکه څنګه چې استاد رفی وویل لومړی ګڼې وروستۍ ګڼه هم وه. مګر د هغه سراج الاخبار چې ډیر کلونه په پرلپسې ډول خپور شو او د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې مهم مقام لري، پوره نوم یې سراج الاخبار افغانیه دی. عبدالحمید مبارز د سراج الاخبار افغانیه د پیلېدو په اړه وایي:
سراج الاخبار برای بار اول با مدیریت عبدالرؤف خاکی اولین شماره خود
سراج الاخبار په اول ځل د عبدالرؤف خاکی په مدیریت په 1906 کال کې خپور شو چې وړاندیز یې هغو علماو کړی و چې د شاهي جومات په حلقه کې شامل و. کله چې محمود طرزي افغانستان ته راغی نو څرنګه چې دی سردار و او له سلطنتي کورنۍ سره نږدې تعلقات لرل، د روژې میاشتې په یو ماښام یې د ارګ په باغ کې چې اوس د خارجه وزارت باغ دی د سراج الاخبار د بیا چاپېدو وړاندیز وکړ او اجازه یې ترلاسه کړه. د همدې اخبار اوس 100 کاله پوره کیږي.
د ښاغلي رفی په قول سراج الاخبار دوی لوی مبارزې وکړې.
سراج الاخبار افغانستان دوی لوی مبارزې مخته چولې، یوه له استبداد سره مبارزه او بله هم له استعمار سره مبارزه، چې دا هغه طرحه ده چې علامه سید جمال الدین افغانی کړی و او علامه محمود طرزي د مستقیم شاګرد و. نو دغه نشرات چې کله به هند ته ولاړل، برطانوي هند به وپارېد او خلک به راویښ شول، او کله به چې منځنۍ آسیا ته ولاړل د روسیې استعمار د دې نه بده وړل او خلک راپاڅېدل، او د نشراتو په اغېز کې د استبداد او د استعمار سره مبارزې ته دوام ورکوه. نو په دې اساس واقعا چې په هغې وخت کې دا اخبار یو ډېر انقلابي اخبار و او په منطقه او په افغانستان کې تاثیرات زیات و. حتی په افغانستان کې د افغانستان خپلواکي چې په 1919 کې واخیستله شوه، د همدې جریدې د نشراتو زیاته برخه پکې و او تر هغې پورې خپل غږ پورته کړی و څو چې استقلال ترلاسه شو.
ښاغلی مبارز، سراج الاخبار په افغانستان کې د نوي فکر پیل ګڼي.
خود نشر سراج الاخبار به فکر ما آغاز عصر روشنگری در افغانستان بود.
زما په نظر د سراج الاخبار خپرېدا په افغانستان کې د رونندۍ پیلامه ده. دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې داسې اخبار خپرېده چې هم ملي او هم بین المللي نوم وګاټه. د جریدې په سیاست او ادبیاتو دواړو کې لوی ابتکار وکړ. په هغه زمانه کې افغانستان ته یوازې دوې خپرونې راتلې، یوه حب المتین له هندوستانه او بل سروش له تهرانه، چې هغه هم په خپله امیر او سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته رسېدلې، او کله کله به یوه نیمه ګڼه د باندې راووته او مولوي سرور الکوزي او میر سید قاسم خان ته به ورسېدي. نور نو د لوستلو لپاره محلنۍ خپرونې نه موندل کېدې. سراج الاخبار له یوې خوا ټولنه تر سرحده پورې سیاسي کړه او له بلې خوا یې هڅه وکړه چې خلک د منځنیو پیړیو له تیارو راوباسي.
د سراج الاخبار د خپرېدو په زمانه کې په افغانستان کې د مقننه، قضایه او اجرایه قواوو ویش نه و. د ټولو قواوو اصلي واکدار په خپله امیر و. په دغسې ټولنو کې انتقاد کول ډیر سخت وي، خو محمود طرزي په دې هم ډیر ستایل کیږي چې په نرمۍ او مهارت سره یې د هغه وخت د نظام ډیرې نیمګړتیاوې بیان کړې. حبیب الله رفیع یو مثال ورکوي.
مثلا د یو وخت د داخلي استبداد په وړاندې د سیاچاو موضوع رابرسیره کړي. لومړی یې د پاچا صفتونه کړي چې عادل پاچا دی، بیا یې ویلي چې زموږ عادل پاچا دوی سیاچاوې بندې کړي، بیا یې د سیاچاو په شکل او په حالت خبرې کړي چې په سیاچا کې انسانان د یوه څا غوندې ور اچول کېږي او هلته په نمجن ځای کې پراته وي، که ژوندي راووزي د لمر په لیدو ړندېږي او بیا ژوند نشي کولی. لیکن په پای کې بیا دا هم وایي چې پاچا دوی سیاچاوې د منځه وړي، لیکن نورې لا پاتې دي. په دې ترتیب د افشاګري هم کوله، په عین حال کې د دې لپاره چې پاچا متوجه نه وي د هغو ستاینه یې هم کوله.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د سراج الاخبار د سلم کال په مناسبت دې ته چمتو دی چې د افغانستان له دولت سره د دې خپرونې په لمانځ غونډه کې برخه واخلي. اوس نو سترګې افغان دولت او د افغانستان مطبوعاتي ټولنې ته وراوړي چې د سراج الاخبار سلام کال ولمانځي او ځوان کول ته د محمود طرزي، عبدالرحمن لودین او عبدالهادي داوي په څیر هغه ښاغلي ور وپیژني چې په تورو شپو کې مشالونه بل کړل او له منځنیو پیړیو څخه یې د افغانستان په راایستلو کې فعاله برخه واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د حافظې د له لاسه ورکولو ناروغي یا الزایمر تر اوسه پورې لا علاجه ناروغي ګڼل کیږي، خو پوهانو ځینې هغه طریقې معلومې کړي دي چې په دې ناروغۍ باندې د مبتلا کېدو امکان ورسره کمیږي. په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه واشمه رشیدي را اوروي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې که ځینو چارو ته توجه وشي نو د الزایمر یا هیریدا ناروغي به نیم په نیمه راکمه شي. د رویټرز آجانس له راپور سره سم د الزایمر د ناروغۍ په اړه تازه څېړنه وایي چې که یو څوک سګرټ پرېږدي، بدني فعالیت زیات کړي، ذهن فعال وساتي، د وینې فشار او شکر کنټرول کندي، د روحي مړاویتوب سپو ته ځان ونه سپاري او دې ته پام وکړي چې ډیر چاغ نشي، نو د الزایمر ناروغۍ یعنی د حافظې د تدریجي ختمېدو په ناروغۍ بیه د مبتلا کېدو خطر تر ډېره حده کم شي. د احصایو مطابق هم د اوس په نړۍ کې کابو 40 میلیونه کسان د الزایمر په ناروغۍ اخته دي، چې که ذکر شوي وګونی سپارښتنې په 10% هم عملي شي، د دې ناروغۍ د ناروغانو په شمېر کې به یو څه کمی راشي. د الزایمر له ناروغۍ څخه د ځان ساتلو په اړه تحقیقات ځکه مهم ګڼل کیږي چې د دې ناروغۍ د علاج طریقه لا تر اوسه نه ده موندل شوې او اټکل کیږي چې په راتلونکو 40 کلونو کې به په دې ناروغۍ باندې د مبتلا کسانو شمېر 3 برابره زیات شي. نوی څېړنه وایي چې په الزایمر باندې د مبتلا کېدو د خطر د کمیدو لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله دا ده چې بنیادم خپل ذهن فعال وساتي، مطالعه وکندي او په چارو باندې له غور کولو ډډه ونه کړي. د څېړونکو په نظر دا چې د الزایمر په ناروغۍ باندې تر لوستو کسانو نالوستي کسان ډیر مبتلا کیږي، علت یې دا دی چې لوستي کسان خپل ذهن تر نالوستو هغو ډیر فعال ساتي. سګرټ نه څکول او جسمي فعالیت لرل د الزایمر ناروغۍ د مخنیوي دوه نور مهم عوامل دي. په دغه دریو عواملو سربیره له ژور روحي مړاویتوب او ډیر چاغښت ځان ساتل او دغه راز د شکرې او د وینو د لوړ فشار کنټرولول د الزایمر په ناروغۍ باندې د اخته کېدو د خطر د کموالي نور عوامل ګڼل شوي دي.
اوس د یو خواجه حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره مشباړلای او فریده سیفی لولی.
زرغونه دنیا د جاپان د خلکو یو کیسه. هسی وایي چې یو وخت په جاپان کې یو ډیر زیات شتمن سړی ته د سترګو درد پیدا شو. خورا شتمن سړی د ډیرو طبیبانو دوا استعمال کړه مګر ګټه یې ونه کړه. له طبیبانو مایوسه شوي شتمن یوه په نیکۍ او خیارۍ مشهور راهب ته ورغی چې ګوندې دم دعا یا څه بل چل وکړي او له درده یې وژغوري. راهب ورته وویل، ستا علاج دا دی چې یوازې زرغون رنګ وره، نور رنګونه مکسه. خورا شتمن سړی چې کور ته راغی سمدستي امر وکړو چې د قصر ټول دیوالونه دې زرغونه شي. وروسته بیا د خپلې جامې، د کور د غړو، د خپلو نوکرانو او ندیمانو د هر چا جامې زرغونې کړې. اسونو ته یې د زرغونو ټوکرانو پوښونه ور واغوستل، بګۍ یې زرغونې کړې او له غره څخه یې زرغونې ډبرې راوړې چې د قصر صحن او شاوخوا لارې او سړکونه ټول ورباندې وپوښي. څو اونۍ لا نوې تیرې چې د خورا شتمن سړي د سترګو درد ښه شو او په راهب پسې سړی واستاوه چې د مننې میلمستیا ورته وکړي. راهب چې قصر ته ورننووت، د شتمن سړي نوکرانو زرغونې جامې ورته کېښودې چې د خپلو زیړو جامو په ځای واغوندي. راهب همداسې وکړل او د خورا شتمن سړي کوټې ته یې د ورتلو اجازه ومونده. شتمن ورته وویل، ما د دې لپاره راغوښتی چې مننه درنه وکړم. تازه له داسې درده وژغورلم چې له بل هیچ چا سره علاج نه و. که څه هم دا علاج ډیر ګرانه راته پرېوځي او شاید د دنیا تر ټولو ګران بیه معالجه وي، مګر صحت تر بل هر نعمت لوی نعمت دی. راهب ورته وویل، زما په نظر ما تاسې ته د ترګردو ارزانه علاج لاره ښودلې ده. تاسې ولې ټولې دنیا ته د زرغون رنګ د ورکولو کوشش کړی دی؟ تر ټولو آسانه او ارزانه لاره خو دا ده چې د زرغونو ښیښو یوه جوړه عینکې واخلي. ډیر شتمن سړي له خوشحالۍ چکچکې وکړې او په کټ کټ یې وخندل. راهب ورته وویل، د دنیا بدلول تر ګردو سخته او د ځان بدلول تر ګردو آسانه لاره ده.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي کتابتون د دې اونۍ په بحث کې هم له احمد الله ارچیوال سره د عدم تشدد د نظریې د نامتو محقق جیمز شارپ په هغه کتاب خبرې کوو چې موږ واقعي متبادل لرو نومیږي. ښاغلی ارچیوال، مو د نن په بحث کې په عدم تشدد باندې د شویو نیوکو او انتقادونو په اړه د جیمز شارپ له نظریاتو خبرې.
د عدم تشدد په باره کې ځینې غلط تصورات دي، په هغه یو ډېر لنډ بحث کړی دی.
فرضاً کوم غلط تصورات؟
لکه غلط تصورات، لکه زه عدم تشدد ما یو څو ځایونو کې درس ورکړی دی او خلکو سره په ډېره خبرې کړي دي. کله چې تاسو عدم تشدد خلکو ته یادوي، یو غلط تصور دا دی، خلک تاته وایي چې دا پیسیپیزم دی. پیسیپیزم یعنی د خلکو غلي کول دي. او کدا ته ونوي، دا ته وایي چې دا کمزوري مبارزه، تاسو وسله نشته، ولته بل سړي سره په زرګونو میله وسله ده، ته دغه سره څنګه مبارزه کوي؟ دا غلط تصور دی. دا ځکه غلط تصور دی که موږ وګورو، حسنی مبارک سره ډېرې وسلې وي په اسلامي ملکونو کې. حسنی مبارک په ټولو اسلامي ملکونو کې د امریکا نه زیاتې پیسې اخیستلې او د ده سره ډېره زیاته پرمختللې وسله ده، لکه د افغانستان په جهاد کې د مصر ټوپکې موږ تاسې دلته استعمالولې. نو دا یو ډېر قوي سړی و، دیکتاتور و. د ده خلاف د تشدد نه ډکه مبارزه وشوه څه وخت کې، خو هغه نه وه کامیابه. خو د عدم تشدد مبارزه ډېره کامیابه.
یو بل مثال درکم چې زموږ د مملکت سره هم یو غیر مستقیم تعلق لري. کله چې په شوروي کې کمونیزم راغی په 1910 کال کې او یو ګوندی حکومت یې جوړ کړ، استبدادي حکومت یې جوړ کړ، نو د دې حکومت په ضد باندې وسلواله مبارزه پیل شوه. خو هغه مبارزه ناکامه وه. لیکن چې په 1991 کې شوروي اتحاد ړنګېده، تقریبا د چا پوزه هم وینې نه شوه.
بالکل،
دغه پولیس او دغه عسکر او دغه خلک سره یو سو. په زرګونو زرګونو ټانکونه وو، د واکمن ګوند زرګونو اتومي وسلې وې، دا ټوله په سلاکوټونو کې سلامت پاتې سو. خو خلک پولیس او عسکر سره یو سو، او حتی هغه د نظام خلک، د واکمن ګوند خلک، هغه هم له هغه سره ملګري سول. لولس سره او صرف محدود شمیر کسان پات سو خو چې د ټول خلک ولیدل غوی هم صرف نظر وکړه ل ټینګاره ګومان کوم دا مثال هم
ورکوم دا مثال دغه یو بل تخنیکی خبر ته غواړم چې اشاره کوم کله چې دغه ادم تشدد خلکو د خوا شروع کیږي د حکومت چارواکو د خوا شروع کیږي د مدني ټولنو د خوا شروع کیږي او د عامو خلکو د خوا شروع کیږي دا تحریک رواني دا یو حد ته ورسیږي هغه ته ترانزیشن وي کړ په دې حد کې دا یا خکته زی او یا پورته زی په دغه ځای کې به خلک فکر کوي دا د دولتي چارواکي ډیر غټ خلک وزیران د اردو والا خلک د پولیسو والا خلک امنیتی خلک دوی به په دې ترانزیشن کې دوی داسې فکر کوي چې پلیته ګوري چې عدم تشدد تحریک تی قوي کیږي که دا حکومت قوي کیږي نو دوی به اړخ بدلی بیا د حکومت پرېږدي او دیخوا اړخ د دغه تر ازي عدم تشدد مبارزین سملګري کوي او کله چې دا کار وشي په دغه وخت کې د حکومت ړنګې د پیل کېږي موږ تاسو دا کار په مصر کې مولید موږ تاسو دا کار په لیبیا کې مولید
د ایران په انقلاب کې
موږ دا کار ولید نو دغه یوه بله تخنیکي خبره دویم غلط تصور هغه وایي چې دا دی چې د عدم تشدد دغه چې دا ده نتیجه دا وایي ډېره زیاته دغه ده فوری ده ډیر زر راځي
د تشدد
نه د تشدد وبخې د تشدد پایلې چې دی دا ډیر زر راځي خو د عدم تشدد دا ورو راځي دا خبره نه ده صحیح دا ځکه نه ده صحیح چې موږ تاسو د فلسطین وګورو په فلسطین کې د 1940 وختم کې اسرائیل جوړ شو د 1940 وختم نه د 2001 کال او 2003 کې فلسطینیان لګیا د وسلواله مبارزه کوي دا په خپل ځای صحیح ده موږ هغه بارک خبره نه کوو خو اسرائیل د دې مبارزې نه نه ریږي اسرائیل که تاسو وسنی میډیا راپورونه وګورئ اسرائیل صدا ایره د چې د مصر کې کوم ادم تشدد مبارزه وش چې دا دغه ونه کې فلسطینیان ونه کې ځکه چې فلسطینیان چرته دا کار وکړي نو اسرائیل وته به ټینګ نه ده نو دا د چرته اسرائیلیان فلسطینیان ادم تشدد مبارزه وکړي په دغه غزه او په دې ځایونو کې نو د اسرائیل یو کال نه زیات مقاومت نشي کولای او غزه او دا ځایونه
د ایران اسلامي انقلاب د ایران پاچا سره په ډیر لند وخت کې ختم کوو د خلکو ادم تشدد مبارزه
بالکل حسنی مبارک ته وګورئ هغه تقریبا په 2 میاشتو کې اپریل کې شروع شوه د 2-3 میاشتو کې ختم شو لړ قزاپی ته وګورئ هغه
تونس
ته وګورئ دا نو دغه غلط تصور دی دریم غلط تصور دی چې عدم تشدد تاریخ خلک ګوري لکه دا شلمه پیړه چې د دې ته عدم تشدد پیړه زیاتره ویل کیږي کنه په دې کې که تاسو د عدم تشدد تحریکونه وګورئ مثلا مونږ باچا خان لره یو خب شخصیت لره یو خمشر یا ګاندی یو خمشر یا مثلا مارتن لوتر کینګ په امریکا کې یو خمشر یا نیلسن منډیلا دا خمشر په جنوبی افریقا کې خلک داسې فکر کوي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره همیشه یو قوي مشر ضرورت دا خبره نه ده صحیح دا په دې نه ده صحیح په سربیا کې مونږ مخکې خبرې وکړې او زه د سربیا کې چې دا کوم اٹ دیو یو دغه وکړه میلاسوویچ خلاف یو تحریک وکړه دا ځوانان لکان دي دا تحریک چې شروع کړو دا د پونتون دغه او ماسلین او خوشبختانه زب کې یو الک پیج نه مچ هغه د دې مخکخ او دغه نوم دی دغه ده سرجیک نومې ده سرجیک او دغه تحریک ته اٹ پور ویل کېږي دوی تقریبا په اوله کې شل زره کسانو کله به چې میډیا والا جورنالستانو به د دینه ته پوس کاوه چې د اریو نه به ته پوس کاوه چې تاسو مشر څوک دی هغه ویل چې زه مشرم د شل زره کسانو اریو کس ویل زه مشرم د سینو چې دی د سی یو دغه په انګریزي کې د کاریزمټیک مشر و چې یو کاریزمټیک مشر لري کاریزمټیک مشر دی نه لري او بیا دا یو بل بحث دی چې څه رقم مشر باید ولري
نو او بخشي دغه وس د مصر انقلاب خاص مشر خو نه درلود
بالکل
تونس انقلاب نه درلود د شوروي اتحاد د پرزولو تحول او انقلاب کوم خاص مشر خو نه درلود
بالکل زه زم دا خبره کوم لکه زه دغه سب د یو مش مخکې په ایتالیا کې یو ټریننګ کې منګو نو د مصر کې د عدم تشدد یو ځوان دغه د فعال چې بیرته ټرینر هم دی او دا درس هم ورکوي شهاب الدین نومې ما دغه سب وکړل چې هغه کې باقاعده برخه لرله په دې تحریکونو کې هغه ما ته ټوله قصه وکړله هغه دا ویل چې مبارک او دغه مشینری ډیر زیات ظلم کاو په خلکو باندې نو پولیس یو سړی نیولې او اسناد ته پوسې کاو اسناد وسو یو سنه خدای رای سر کړی والی وو په دې باندې دومره تشدد وای وو چې دا سړی به وشه شو یو لک دغه ځینې تیرې د ځوان لکو خالد نومې دی تلس یا نولس کاله عمر د الګ دغه پولیسو دغه وکړه ویډیو وکړه راغه انټرنیټ تکینس دای په فیسبوک ګروپ یې جوړ کړ دای فیسبوک باندې خلکو ته ولېګ او دغه ځینه قصه شروع د خالد روسته به مړ شو په دې دغه کې روسته خالد وسلوه د مشر نو صرف د کار وکړي چې ویلېګ خو خالد روسته به په دغه سی په یو جل مظاهره کې اراده تن یا غیر اراده تن د امنیتي ځواکونو لخوا خالد وجل شو دالک ما ته قصه کوله چې التحریر د غلګ دغه د قاهره د التحریر سکوير ته به موږ روان د چاو
التحریر میدان
ته او چې اټس پته نه لګیدا چې دا خلک څوک منظم کوي په انټرنیټ وای دغه به وده هر سړی به انټرنیټ ته ناست او معلومات به یو بل سره شریکول په فیسبوک باندې او په ټویټر په دې باندې خو مشر مشر وای منګا نه لرو. نو دغه بل مثال دی لکه څنګه چې تاسو ویل په تونس او په روسیا کې دیو دغه نه لره مشر نه لره.
دا درېمه خبره سو دی عدم تشدد د نظری پیسې کې هغه
غلط تصور نه دی. بل ته څلورمه خبره دا د سن خلک داسې فکر کوي چې دا مذهبي دا یو عقیده سره تعلق ساتي. دا د عقیده سره تعلق نه ساتي. په اسلام کې منګا تاسو په دې باندې ول خبره وکړل مسلمانانو لکه په منځنی ختیځ چې دی عرب مسلمانان دي په منځنی ختیځ کې مثلا په څو ملکونو کې د عدم تشدد مسلمانانو پلیک. نو دا په اسلام کې مشته په نور مذهبونو کې مشته. موږ دانش ویل چې دا یو خاص مذهب په ستړاو لري. اسلام کې په سیله رحمۍ باندې ډیر ټینګار شوی. اسلام کې په دې ټینګار شوی چې تاسو خلکو ته بخنه وکړي خلکو ته معافي وکړي
او بلکې د دینونو او د اخلاقو د فلسفي هغه روحي روان هم دا شی دی. هغه تر ټولو بنیادي ټکی هم دا دی.
هو بالکل. بل څنګه پیغمبر علیه السلام جون چې د عدم تشدد د مبارزې نه ډکو پیغمبر علیه السلام جنگ په دې باندې تحمل شوی دی. همیشه په مسلمانانو حمله شوی دی دفاع کړی دی او د پیغمبر علیه السلام د دې چې خلکو سره ظلم کاوه د بیرته معاف کړی دی په نتیجه کې ډیر زیات خلک مسلمانان شوی دي. نو دا مذهبي عقیده ده. بل دا چې
او بخښي دغه هندوستان کې چې د مسلمانانو تاریخ سره لولي نو حملو جنگونو خو خلک نه دي مسلمان کړي خدا صوفیانو عارفانو هغه خلکو چې نرم بچلیدل او د نرمۍ خبرې به کولې هغوی خلک اسلام ته راوستي دي. د هند تاریخ هم دا وایي.
صحیح خبره ده. په هندوستان کې د زین دي چې تاسو لاشي لکه جنوبی هندوستان کې د پیغمبر علی السلام د وخت جمعه ته غلطه دی او دا څنګه او د کیرالا په نامه باندې د یو ریاست ده چې د هندوستان
ایالت
ده چې دا ډیر مالدار ایالت ده او دا مالی دلې ده په خپل تاسو چې دلته لاشي په دې کې اوس ډیر زر به مسلمانان په کیرالا کې په دغه کې شي په اکثریت کې بشدي کمونیست سیستم لري ډیر پرمختللې ایالت ده. خو دلته چې تاسو وګورئ د پیغمبر علی السلام د وخت جمعه ده دا منګه تاسو په تاریخو کتابونو کې دانشته منګو چې اسلام هندوستان ته یاد د دغه نه ورغله محمد بن قاسم ورغله
سن
دا خبره صحیح نه ده. دا اگر چې دا ما
جنوبی هندوستان
دا د جنوبی هندوستان کې دغه مسلمانان ډیر ټینګ مسلمانان دي د پیغمبر علی السلام په وخت کې د بحیر عرب په غاړه باندې
سوداګر او عرب
سوداګر راتله دلته او مثالې د دې څنګه وړو دا خوانه بل څه شیر اوړل او دغه په نتیجه کې خلک مسلمانان شول
یعنی د سولیز راکړه ورکړه او راشدار شیل لري
لاري اسلام ته خبر شوی الته د پیغمبر علی السلام په وخت کې جمعه جوړ شوی وسه ماغه جمعه دي او دغه مسلمانان چې ویني ډیر ټینګ مسلمانان دي په خپل ما یو څو کسان سره خبرې په دغه ځای کړي دي. نو معنی دا ده چې دغه د عدم تشدد لري په دغه ځای کې خور شو. موږ چې ویو چې محمد بن قاسم راغی د سین د لري زه په خپل په دغه باندې شک لرم ځکه ما دغه ارت خپل په خپل ول د سین د لري اسلام وي ورکرا چې ویني ولا به سیس تل. نو دغه بارګ زما یو څه شک شته. بل یو غلط تصور دا ده چې خلک فکر کوي د عدم تشدد مبارزه د یوازې دیموکراتیک حکومتونو په خلاف باندې استعمالیږي او د یوازې دیموکراتیک حکومتونو پر خلاف کامه بده. دا تصور بیخي غلط دی. عدم تشدد مبارزه چې د دیکتاتوري حکومتونو د پوزي حکومتونو د په خلاف باندې او د غیر دیموکراتیک حکومتونو په خلاف باندې استعمال شوی استعمالیږي.
دا تر اوسه چې کوم مثالونه تاسو ورکړل دا ټول د یو نظامونو په خلاف د عدم تشدد د مبارزې د کامیابی مثالونه وو
چې هغه
دیموکرات نه وو
چې استبدادي نظامونه وو. بالکل یو غلط تصور بل دا چې متاسفانه دلته مشته افغانستان کې او در چا څه داشته دا غلط تصور زمونږ په استاد په افغانستان کې دا غلط تصور ډیر دی. خلق د سپیکر کوي چې منګیس نشو کولای عام ولس وای منګیس نشو کولای چې کوي حکومت کوي سیده دا تصور شته کنه شته دا تصور شته دی. د دې دوه وجې دي چې ولې دا تصور شته دی. یو ته منګ ویو د پنګریزه کې دی ته وای د سروایوال منټالټی د جنگ نه د ژوندۍ پاتې کې دوه ذهنیت لکه منګ تاسو ډیر شکاله 15 ډیر شکاله منګ تاسو دغه عمر دا په جنگ کې تیر ک خلک چې فکر کوي خلک دا فکر کوي چې دغه بس ژوندۍ پاتې شم دا بس دی او زه هیڅ نشم کولای لکه دا حقیقت هم دی چې دا جنگونه چې کوم وشو خدا د تحمیلی جنگ ګونو کنه ټول جنگونه دلته وشول او خلکو غختل یا نه غختل ار څنګه چې واغه خلک په دې کې شامل کړي شو خلک د سپیکر کې دا شی ټول د بره نه روان دي او خلک صرف په دې فکر کې دي چې ځان لا یي دومره روزي پیدا کړي چې صرف سبب ژوندې پات شي یا په بل ورځ په ژوندې پات شي. خلکو سره یو کال ستراتیژي نشته. نو زمونږ دغه غلط تصور یو وجدام ده چې دا سروایوال ستراتیژي ده چې موږ په جنگ کې فقط موږ چې موږ بچو بس موږ نور چا کار نشته. دا یو خبره دویمه خبره ده چې زمونږ اساس په افغانستان کې د کوم نظام چې نظامونه چې دارا چلیږي دا تقریبا هغه سوشالیست زمونه دي. سوشالیست په دې معنی چې حکومت مسول دی حکومت ډوډۍ هم خلکو لور کوي حکومت مکتب هم خلکو لاسي دي حکومت اسپیټالونه مسیدي شپخانه مسیدي
او بخښي نظامونه به یا سوشالیست یا بنئي خو د مش خلک دي دنیا د ډیرو ملکونو خلک د حکومتونو پیسې کې همدا تصور کوي چې حکومت یا دولت تر ټولو لوی او پراخ او قوي مؤسسه ده او دا ټول کارونه باید حکومت وکړي. دا د خلکو په ذهن کې حکومت هم داسې یو ډیر لوی بلا
ده. دا ورسته پاتې ټولنو کې دغه تاسو کوم تصور وي دا شته په ځینې پرمختللو ټولنو کې دا تصور نشته لکه په نورو ټولنو کې. نو خو هغه خو جدا بحث دی. مقصد مې دا ده چې همدغه خلکو په ذهن کې دا حکومت همدغه رقم یو شی
ډیر لوی شی
دی، یو ډیر لوی شی دی او باید دا هر څه وکړي او خلک وایي چې موږ هیڅ نشو کولی. نو دغه دویمه وجه ده او دا یو غلط ذهنیت دی د خلکو سره. نو د خلکو سره باید زیات په دې باندې کار وشي چې خلک په دې قانع شي چې تاسو ورڅ شي کولای. په کابل کې چې څوک ناس دی په پارلمان کې دا د خلکو را لګلی کرسي سیب له خلکو وټ ور کړی دی او کچرته خلک ونه غواړي دا خلک نه پارلمان ته راتلی شي نه ولایتي شورا ته څوک راتلی شي نه سنات.